دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په روانو دوو ساعتونو کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي په کې تر ډیره بحث د افغانستان د سولې لپاره په وروستیو هڅو همدارنګه نن په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې په اړه دی خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو چارواکی وای د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د جوزجان څخه هم د نامنیو رپورټونه رارسېدلې دي. د عراق یزدۍ فعال نادیا مراد وایي سکل د نوبل د سولې د جایزې په پیسو په خپل پلرني ټاټوبي سنجار خرګوټ کې هغه ښځو ته روغتون جوړوي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. چارواکی وایي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. د کندهار کې د 215 اتم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لس تنه وسلوال تراګر وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په دغه وژل شوي کسانو کې یو تن قومندان هم شامل دي.
نوموړي وویل د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم درې وسلوال وژل شوي، شپږ نور ژوبل دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر دوو پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې بیا شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جوزجان د امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه د منګوټي په سیمه کې شوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې پېښه کې نه سیمه ییز پولیس وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د سیمې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره د امنیتي ځواکونو یوه پوسته نیولې وه او د پوستې تجهیزات یې له ځان سره وړي. په پیښه کې طالب وسلوالو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. بلخوا په سیمه کې د شاین قلي اردو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان په فیض آباد او د کندوز په قلعهزال ولسوالیو کې په هوایي بریدونو کې د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول اووه تنه وژلي دي. د هلمند د سولې ولسی حرکت نن په روزګان ولایت کې د سولې د لارو چارو په اړه له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دغه حرکت شاوخوا 50 غړي چې تیره اونۍ روزګان ته تللي په مرکز تیرنکوټ کې پر دیوالونو د سولې شعارونه لیکي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادۍ رادیو ته وویل د سولې ولسی حرکت غړي به نن په روزګان کې له دینی عالمانو سره پراخه غونډه ولري. ښاغلی وطن دوست وایي دغه هسته به په روزګان ولایت کې د سولې او پخلاینې لپاره هڅې تنظیم کړي. د عراق یزدۍ فعاله نادیا مراد وایي سږکال د نوبل د سولې د جایزې په پیسو به خپل پلرني ټاټوبي سنجار خارګوټ کې د هغه ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار شوي. میرمن مراد دا خبره پرون جمعه په سنجار خارګوټ کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه. ما په هغه پیسو چې د نوبل د سولې جایزې له لارې مې ترلاسه کړي د ناروغانو تر ډیره د ښځو او هغه کونډو د درملنې لپاره چې د داعش جنګیالیو ورسره ناوړه جنسي چلند کړی په سنجار کې یو روغتون جوړوم. نادیا مراد په خپل هم په 2014 کال کې د داعش د افراطي وسلوال لخوا اسیره شوې او د ناوړه جنسي چلند ښکار وه. هغه وتوانېدله د دې ډلې له بنده وتښتي او په یوې نړیوالې فعالې بدله شي. میرمن مراد او د کانګو یو فعال ډاکټر دینیس موکویچ د دسمبر پر 9 د $1 میلیون په ارزښت نوبل د سولې د جایزې د ناروی په پلازمینه وسلو کې ترلاسه کړي. موکویچ د جنگي وسلې په توګه د جنسي تیری او زور زیاتی د پای ته رسیدو لپاره هڅې کړي. دې چې دا کانګو په ختیځ کې د یو روغتون بنسټ ایښودونکی دی د هغه کسانو درملنه یې کړې چې په دغه هیواد کې د دوو لسیزو جګړې په جریان کې ټپیان شوي دي. روسیه وایي دوه بم غورځوونکي الوتکې پر وینزویلا له الوتنو وروسته بیرته ستنې شوې دي. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اتومي وړتیا لرونکي بم غورځوونکي الوتکې استوي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو د لخوا غندل شوی او انتقادونه پرې شوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوږده واټن وهونکي دا الوتکې پر اتلانتیک سمندر، کارابین او په نارویژیا او بارنټ سمندرګیو راګرځېدلې. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي د 1/16 په نوم د ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې 2000 کیلومتر الوتی او په هوا کې تیلم ترلاسه کړي. د الوتکې د دسمبر په 10 د وینزویلا له پلازمینې کاراکاس په هر یوې هوایي اډې ته ورسېدلې. د سر امریکا او د امریکایي هیوادونو سازمان خپل غوسه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر د وینزویلا او روسیې حکومت دواړه په اداري فساد کې ښکېل وبلله ویل چې د خپل ولس پیسې بې ځایه لګي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه زیر آسمان کبوت رسید. قسمی که میفهمین ما و آقای ساربان همیشه در خدمت هستیم، در خدمت شما هستیم برای دو ساعت و موضوع بحث ما را شاید تخمین کرده باشین که همین مذاکرات سی جانبه پاکستان، افغانستان و چین است. خب آقای ساربان می نیست یا کدام موضوع دیگر انتخاب کردید؟
بله، په همدې موضوع خبری کو او هم درس د پاکستان کې د طالبانو او د امریکا د خبرو په باب هم له اوریدونکو سره خبري کوو، البته له میلمنو سره بحث پیلرو. کابل نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت او د درو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا خبری وشوه. د درو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړې. په دې خبري غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل،
از کشوری همسایه و دوست پاکستان خواستیم ای بوده که در پروسه صلح با افغانستان همکاری کنند که نتایج از مردم افغانستان ببینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا وویل،
We have to change our mindset. If you want peace,
دای وای موږ باید خپل طرز فکر بدل کړو. که سوله غواړو، که پخلاینه غواړو او غواړو چې له دې غمجن حالت څخه ووسو، باید مثبت ووسو. باید دا درکړو چې پر یو بل تور لګول مو هیڅ ځای ته نه رسوي. محمود قریشی همداراز وویل چې کلونه ووتل چې د پولې دواړو خواو ته انسانان وشل کیږي او دا ستونزه یو بل ته د تور د ګوتې په نیولو نه ختمیږي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د دسمبر په درویشتمه نیټه د چین په پلازمینه پیکینګ کې شوې وه. په تیره غونډه کې هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې وې او یو لړ ژمنې هم پکې شوې وې. پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه یې په خپله خاوره کې طالبان د امریکا له ځانګړي استازي سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي دي. امریکا او طالب مشان روانه دوشنبه، یعنی سبانه بل سبا، د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. عمران خان ویلي دي چې امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سوله ایز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاري غوښتنه لري.
تشکر آقای ساربان. این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما از طریق تلفن محترم آقای نجیب محمود استاد پانتون کابل، انجینیر صاحب محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی، همچنان استاد دیگر ما محترم آقای نصرالله استانگزی استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پانتون از سه مهمان ما همی لحظه در خط تلفن با ما هستند. بر سه مهمان هم احترامات تقدیم است و هم میگیم که خوش آمدین.
بله، درس رو ملمنو ته هر کله وی. لومړی بل استاد نصر الله ستانیزی څخه وګورو چې دوی نظر سرګند کې تاسو دې شاه محمود قریشی سرګندونی واوري دي. د تقریبا ډیر د سی جدي او ویل چې نور باید په یو بل تورونه ونه لګو او تورونو تروسه نتیجه نه ورکړي، په ځای دې چې نتیجه ورکړي بلکې وضعیت لا خراب کړي دی. لبل خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون ویل دي امریکا بالاخره د خپل دریزه بدل کو، نور له پاکستان نه غواړي چې تاسو د تروریزم په ضد مبارزه نه کوي، یو باید مبارزه زیاته کوي او هغه څه وسوي چې پاکستان مخکې ویل. ستاسو تبصره د دوی د څرګندونو په اړه څه ده؟
سلام علیکم تاسو فکر ستا او استاد جیو درنو اوریدونکو ته. از داره چه اصلی خبره داره چه پاکستان که چه پسیمه که خپل سیاست تا بدلون برکی پیقینی داره که دایسی چه افغانستان سول لپاره و مثبت گام موسی په دې ورسته کې د امریکای ډیپلوماسي واقعا یو ډول د پاکستان په ارتباط څه بدلون موندلی، هغه په دې مانا چې د تیرو میاشتو شدت اوس امریکایان په پاکستان باندې لري. په تېره بیا د عمران خان له راتګ سره زه فکر کوم چې پاکستانیان تر دې حده پورې د هغو لویو ستونزو په تېره د اقتصادي ستونزو له کبله چې لري غواړي چې خپل لوی متحد خوانه متحد چې د امریکای متحده ایالات دی هغه یو ډول نه یو ډول راضي کړي نو دغه اقدامات ترسره کېږي. دا به د وخت نه مخکې قضاوت وي سړی په یو ډول سیاست کې تغیر راوړي او په ثوابات باندې ټول تمرکز کړي. ولې پاکستان وار وار داسې لوبې له خپلو غربي متحدینو سره کړي دي، خو په دې لوبه کې اوس ویل کېږي چې د چین ولسي جمهوریت هم یو ډول دخل شوی ده چې هغه هم د پاکستان ستراتیژیک متحد ګڼل کېږي. اما دته باید تعامل وشي چې رایان به خپلې ګټې تعقیبوي، پاکستانیان به خپلې ګټې تعقیبوي په دې لوبه کې، او د امریکای د متحده ایالاتو ورسره څیزې هڅې د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره هم د پاکستان په چلند باندې یو مثبت تاثیر درلودلی شي. اما دا د کابل مقامات پورې هم ډېر ارتباط لري چې وکړی شي خپل ګروپي ګټې، خپل د قدرت ګټې په دغه لوبه کې ونه لوبوي، بلکې د افغانستان لویې ګټې باید ولوبوي، او په دې ارتباط لازم احتیاط او پوره پوهنې استفاده وکړي.
سلامت اوسئ. بله، خب استاد دیگر ما محترم آقای نجیب محمود، شما چه فکر میکنید موقف چین هم در این بار تا چیت جدیست، تا چیت کمک خواهد کرد به موضوع؟ در مورد تفسیر شما رو بگیریم. سیب
تشکر. عرض سلام دارم به تمام شنونده ها و کارمندان رادیو شما، و همچنان سلام دارم برای جناب بوهان سبستانه، جناب انجینیر سفاکور. خب مسئله دیالوگ و گفتگوی سال در منطقه جدی شده. هم روس ها، هم ایالات متحده آمریکا و هم چینایی ها باور به این دارن که به شکل از اشکال در پروسه سال افغانستان دخیل باشند. منتها نگرشی که کشورها نسبت به افغانستان داره شاید متفاوت باشه. آمریکا و روسیه بیشتر نگرش امنیتی شان از بود نظامی است به مسائل افغانستان. چینایی ها که دیرتر نسبت به دیگرا در مسائل افغانستان دخیل شدند، بیشتر نگرش اقتصادی به منطقه است. چینایی ها از دل باز به این فکر هستند که چگونه میتونند موقعیتشان از لحاظ اقتصادی در مارکت های آسیای مرکزی کنند، و این بدون شک بدون همکاری افغانستان و امنیت افغانستان ناممکن است. هم از بابت اقتصادی و هم از لحاظ این که مرزهای غربیشان و خصوص مناطق یلغور تا مناطقشان زیاد امن نیست، و باورشانی است که احتمالاً از مسیر مناطق شمال شرقی افغانستان معبرش را به او سم باز شود. پس اونا هم به فکر ازی هستند که چگونه میشه در افغانستان صلح دائمی و پایدار ایجاد کرد. بدون شک پاکستان و چین دوستان سنتی هستند و رابطی پیچیده با هم دارند. روی اساس همکاری و مشارکت چین با افغانستان و پاکستان بیشتر میتونه کارساز باشه، برای که فشاری که چین بالای پاکستان دارد زیاد میتونه همون گره های کور امنیتی را که تا اکنون باز نشده او را باز بکنه. دولت چین بتونه نفوذ لازم را که بالای پاکستان دارد در مسئله افغانستان به کار بگیره، باورم ای است که میتونه به اندازه زیاد را سخنهای روی این که روی کدام میکانیزم صورت بگیره مطرح خواهد شد. در سال 2017 در نشست بیجینگ که تقریبا همین برنامه بود، روی میکانیزم یا یک ساختاری که چگونه میشه به صلح دائمی در افغانستان دستیازی شود، روی از او بحث شده بود. متاسفانه روی از او کار زیاد صورت نگرفته. منتها چینایی ها یک بار دیگر در امریکایی ها تلاش دارند مسئله صلح افغانستان یک طرفه بکنند، اونا هم داخل میدان میشن. منتها یک چیز را فراموش نکنیم که اینجا گوناگونی های خواسته های قدرت های بزرگ در مسئله صلح افغانستان شاید یک پارادوکس را ایجاد بکنند که در هوجه و خصوص جناب پاکستانی ها به یک فکر شوند که از کدام سمت میشه امتیاز بیشتر به دست آورد. پاکستان بدون شک نقش اساسی در مسئله افغانستان بازی میکنه، و اگر تحول در سیاست امنیتی پاکستان نسبت به افغانستان ایجاد شده باشه، اونا میتونن مخلصانه در هر پروژه سال چی از طریق چین، چی از طریق امریکا و چی از طریق روسیه نقش سازنده را بازی بکنن و افغانستان را به سمت صلح دائمی همکاری بکنن. اما این هنوز پیش از وقت است که ما فکر کنیم که نشست میتونه یک نتیجه کلی یا ملموس داشته باشه، در صورتی که اگر چراغ‌های سبز از طرف هر طرف وجود داشته باشه، باور من این است که تمام تلاش‌هایی که از طرف قدرت‌های بزرگ در منطقه صورت می‌گیره میتونه روزنه مثبت باشه برای صلح دائمی در افغانستان.
ډیر مننه استاد محمود. شاغله انجینیر محمد یونس فکر، مخکې استاد ستانگزی اشاره وکړه چې د امریکا او د پاکستان په دریزونو کې تغییر راغلی دی. عمران خان وایي چې همغه امریکا چې تر پرونه پورې په پاکستان تور لګاو او ورته ویلې چې تاسې اقدامات نه کوئ او باید اقدامات وکړئ د تروریزم په ضد، نن وایي هغه څه وایي چې پاکستان مخکې ویل. عمران خان یو بل ځای ویلي دي چې وایي کله چې به ما ویل چې دا مسئله یعنی د افغانستان مسئله له خبرو اترو پرته په بل ډول نشي حل کېدلی، دوی به وایي زه طالب بللم، لیکن اوس امریکا او نور حاضر شوي دي هغه څه ووایي چې ما ویل. نو سره له دې چې پاکستان باندې اقتصادي فشارونه هم زیات شوي دي، اما پاکستان ظاهرا له داسې یوې لهجې نه استفاده کوي چې هغه پیغې کې نرمښت نه لیدل کېږي د امریکا په وړاندې، یو څه توندې خبرې هم کوي. تاسې په دې اړه څه وایئ چې واقعا د پاکستان په دریځ کې تغییر راغلی دی او امریکا خپل دریځ د پاکستان لپاره بدل کړی دی، او که خبره بل څه ده؟
زه تاسو ته درنو استادانو محمود صاحب او استانګزي صاحب ته ستاسو درنو اورېدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د څه د ستا خبرې د عمران خان د بحث څخه چې په دات پرون نه مې کړې دي، زه فکر کوم تاسو ته در معلومه ده په افغانستان کې د سولې د پاره چې طالبان مذاکرات ته حاضر شي هغه وخت شدت پیدا کوي، یو لږ یقیني سوه د افغانستان خلک او موږ خوشاله سو. کله چې امریکایان جدي سول، امریکایانو یو شناخته سوی یو ازمایل سوی ډیپلومات چې افغان دی د خاص په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره وګماره، نو دا یو تحرک پیدا سو پر پاکستان فشارونه وارد سو. معلوم سو چې پاکستان مسلح طالبان حمایه کوي، نه یوازې پاکستانی حمایه کوي بلکې دا پروژه تقسیم کړه یو قسمت د ایران تر د مرستو لاندې سو او د روسیې. زه فکر کوم چې د نن ورځې دغه میټینګ چې وزیر خارجه راغلی دی دا د پاکستان یو تلاش دی چې ځان د امریکایانو او ناټو د فشار خلاص کړي او چین را شامل کړي ودې لوبې ته. په دې چې تاسو در معلوم دي د خلیلزاد په منډو توندو کې روسیا شامل و، تر اوسه چین ته دی نه دي تللی یا به پروګرام لري، خو دا د پاکستان تلاش دی چې د خپل یو عنعنوي متحد سره افغانستان کښېني. ولې څه کېدله تاسو ته در معلومه ده چار جانبه غونډې پروس کال ورم کال د چین په حضور کې امریکایان او ناټو هم ناسته وه، پاکستان هیڅ حرکت ونه کړ. ته ګورئ چې دا د پاکستان د وزیر خارجه د نن خبرې چې ما هم واورېدې تاسو ته، دوی دا نه مني چې دوی طالبان ساتي مسله کوي او په کویټه او په پېښور کې ځای لري. دوی وایي نور د دې وخت تېر شوی دي چې یو پر یو بل اتهامات وارد کړو. افغانستان خو اتهامات نه واردي پر پاکستان، دا خو یو واقعیت دی چې طالب تجزیه تمویلې په تنظیمي نه وریدي. نو ته چې ته دا نه مني، نو کوي چې راغلی د چې شته پاره، یا مثلا عمران خان خوشاله دي چې په خوا طالبان امریکایانو زموږ څخه غوښتل چې د تروریزم پر ضد، هغه خو رښتیا هم درته غوښتل ستا نږدې انډیوالان باندې ستا خوا به دېدل په طالبانو کې نوم در یاد کړی وای چې طالبان واخه، خو دول د تروریزم پر ضد دقیق څه مبارزه نه کوي. په افغانستان کې راځي زموږ عسکر وژني او افغانان هم وژني. نو نن یې درته ویلي دي چې دا خپل انډیوالان دي سولې ته حاضر که ته په خوشاله یې، ابي وای چې ما د ترامپ د مکتوب پر اساس باندې د سولې تعزیر کړه. زه فکر کوم افغانستان حکومت سدي چې په داسې غونډه کې شرکت وکړي، ولې یو خبره ده چې افغانستان عین عهد چې ټینګ کړی دی د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو سره د پاکستان سره یې باید ټینګ کړي. په دې چې پاکستان لوی ستونزې د افغانانو سره لري، تاسو وینئ دی په دغه وخت کې چې د طالبانو تر دبرې لاندې د افغانانو لاسونه لاندې دي، غواړي چې طالبان دا تروریستي جګړه بنده کړي. دوی په دغه وخت کې خپل په تنار کې خپل په تیرې پخوي. امریکایان ته وایي چې منځګړیتوب وکړه د اوبو په مسله کې زموږ سره، د سیمې خاردار راپور ته ورکړي چې نیمه سرحد دی په سیمې خاردار او دیوال تړلی لا یو څه پاتې دي. په دې وخت کې چې زموږ وینې تویږي او موږ طالبان غواړو چې سولې ته حاضر کړو، د امریکایانو تر فشار لاندې دوی د هند سره مسله زموږ مطرح کوي. دوی غواړي خپل اهداف په لاس راوړي.
نو څه دا دي؟ تشکر وکړ صاحب، بازم برتان فرصت میایې. پوهان صاحب استانکزای، من قسمی میخوام سوال تره بکنم که در مجموع در تمام دنیا مسائل صلح که صحبت میشه، عدمی سر خود مسائل تکنیکی مذاکرات صلح زیادتر اگر ما توجه کنیم صحبت بکنیم، اگر بازم چرا جنگ شد و چرا اتفاق شد و واش و بسال هیچ کمک کده نمیتونیم. از او خاطر از نقطه نظر تکنیکی امی لحظه که ما شما صحبت میکنیم، بسیاری مسائل شرایط بسلا عینی و ذهنی آماده و ریست. از یک طرف نماینده پاکستان می گپای میزن، از دیگه طرف آقای خلیلزاد هر طرف رفته رئیس صحبت ها را روان است، بس لا طرف احزاب سیاسی ما و شما هم بعضی نشریار نشر کردن، اینا هم آماده هستن. آل امی به خاطر از اینکه امی نیت ها حقیقتا در عمل پیاده شوه، از نقطه نظر تکنیکی چی باید شوه صاحب؟
جناب نظر سر پیش از اینکه من سوال شما را مشخصا جواب بتون، یک چیزی را که امیدوار هستم که زیاد بدبینانه رایش نکنم این است که من تشویشی دیگه هم دارم که پاکستانی ها این بار یک بازی دیگه را به گونه دیگه آغاز نکنم. امیدوارم از اینکه دولت ایالات متحده آمریکا و نمایندهش آقای خلیلزاد در مسئله بسیار به جدیت حرکت میکنه، با این بازیش که پای چین وارد این بحثا میکنه و سلاحظه پاکستان اظهارات جدید و کاملا نو ارائه میکنه، یک نو ای پروسه را سبوتاج نکنه. چرا کلانترین مشکل در بحث صلح افغانستان تقابل منافع کشورهای بازیگر منطقوی و جهانی است که این خودش یک نو مشکل ایجاد کرده. مشکل دومی را که شما ارائه کردین که باید سر مسئله تکنیکی و مکانیزمای مشخص صحبت شده، یک مشکل دیگه در حکومت کابل هم هست و او ای است که در کابل انوز طوری که دیده میشه از گروپ هایی که تحت نام بودش صلح و گروپ تخنیکی صلح و شورای صلح به وجود میاد و افراد جدید به او تقرر حاصل میکنه، یک نوع عدم آماهنگی را ایجاد کرده. یک مسئله دوم ای که برای ختم حکومت و وحدت ملی مدت زمان کمی باقی مانده که طرف مذاکره کننده هم اتمی ایگه به نظر میگیره و کشورهایی که بازی هم میکنه این مسئله رو دقیقا توجه خواهد داشتن که برای ختم حکومت مدت 4 ماه باقی مانده. این در حال است که جانب طالبان اصلا نمیخواهد که با حکومت وارد مذاکره شود و میخواهن که مستقیما با امریکایی وارد بحث مذاکره شود و اصلا حکومت کابل نامشروع میدانند. روی این دلیل برای چنین یک حالت من نظر من ای است که اول باید بازیگران منطقوی و بین المللی مثل ایالات متحده امریکا، روسیه، چین، پاکستان و امثال از به شمول کشورهای خلیج، اینا باید با هم یک نوع وارد یک هماهنگی شوند تا یک میکانیزم مشخصی را برای مذاکرات باز بکنند. غیر از او بسیاری گپ ها فقط در آرزوها باقی خواهد ماندن، مثل که در چند سال گذشته فقط همواره صدای صلح افغانستان به یک آرزو و گاهی اوقات هم به شکل پروژه مطرح شد.
بله استاد، یو پشتنه بله هم چه سو اوریدونکو هم مطرح کرده، هغه داده چه وای عمران خان وای چه د امریکا په غوښتنه طالبان د ته آماده کړل چې له امریکا سره خبرې وکړي. د ځینو اوریدونکو لپاره دا سوال دی چې طالبانو خو مخکې هم له امریکایانو سره په قطر کې خبرې کړې وې، نو په دې کې د پاکستان رول څه دی او پاکستان ولې د موضوع ته اهمیت ورکوي؟
دو خبر جوال خوب به عمران خان خبر داده ده اشارات نقلی و تناقض که او سر واقع چیزی سوایی که مگه اصلا ترورستان نه پیژنو، ترورستان تم ځای نه ور کړی، د طالبانو مراکز دلته نشته. لبل خواله بیا وایي چې موږ طالبان و هڅول، یا طالبان د موږ د فعالیتو په نتیجه کې دلته آماده شول چې امریکایانو سره وویږي. د ما عقیده دا ده چې پاکستانیان دوه وخته په ده چې پاکستانیان له دغه موقعیت نه استفاده کوي، کله چې طالبان مذاکرات د امریکایانو سره تقریبا له دو کلونو راپه دخوا حتی زیات په غیر مستقیم او کله کله مستقیم ډول له امریکایانو سره ترسره شوي دي، پاکستانیان غواړي چې دلته هم په خپله ګټه خپل کار ولوبوي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې پاکستان ډېر مؤثر ډول کولی شي د طالبان باندې خپل نفوذ راولي، او همدارنګه کولی شي د امریکې د متحده ایالاتو سره د پاکستانیانو مذاکراتو کې خنډونه هم رامنځته کړي. د همدې کبله زه ستاسو که توجه ورته وکړئ، معمولا ښاغلی خلیلزاد کله چې خپل سفرونه د سیمې ته شروع کوي نو په اول ځل له پاکستان نه شروع کوي. د دغه ټیک سره په پام کې درلودو سره زه فکر کوم چې پاکستان حد اقل که مزاحمت ونه کړي. دې خبرې ته لکه چې مخکې ما د نظر صاحب د یو سوال په ځواب کې وویل چې اوسنۍ پروسه اخوال نه کړي، دا به هم لویه خبره وي.
تشکر استاد محمود. د 24م قوس تاریخ 24 قوس کمیته سیاسی احزاب یک بیانیه بسیار طولانی چاپ کردن، یا در سه مورد یکی مسئله انتخابات است و مسئله امی صلح و مذاکرات گپا، در آخرش یک چیز مسئله توجه را جلب میکنه و ایست که میگه احزاب هیئت 7 نفره ای را معزف کردن که تا با تفاهم نزدیک و چتورکایی با تحریک اسلامی طالبا پروسه آغاز مذاکرات بین الافغانی را تسریع نمایند. تحریک اسلامی طالبان نیز با این ابتکار احزاب موافقت نموده است. احزاب سیاسی همچنین از ماموریت دکتر خلیزاد به اصطلاح حمایت میکنن. خب این موضوع جالب است که اگر اینا احزاب سیاسی که یعنی گروپ کلان احزاب سیاسی یک موقف گیری کردن، اینا اگر طالبا موافقه کرده باشه، این تا چیت میتونه سه به پروسه کمک بکنه استاد محمود؟
تشکر. خب احزاب سیاسی و جریانات اپوزیسیون سیاسی در داخل کشور کم نیست، تعدادشان زیاد است و بدون شک یک بخش از فعالیت‌های جنگی طالبا در سالهای قبل با می تنظیما بوده که اینا بدون شک درک میکنن طالبا که طرف گفتگو کننده که دولت باشه کافی نیست، باید گروه های دیگه هم که به خصوص از سالهای 1995 تا سالهای 2000 مصروف جنگ با طالبا بوده، اونا هم باید در مذاکره شریک شوند. خب منتها مهم است که دولت افغانستان تا چی اندازه واقعا اجماعی را ایجاد میکنه که احزاب سیاسی هم در او شرکت داشته باشه. باور من است اگر در صورتی که دولت بتانه یک میکانیزم قوی را ایجاد بکنه که خیلی بعید به نظر میرسه، او زمان اجندای مذاکره هم تغییر خواهد کرد و ترسی وجود داره که دولت با او بسته پیشنهادی که نسبت به طالبان داره تغییرات به وجود بیاید و تا اندازه زیاد نظر دولت به آشیه کشیده شود. و از طرف دیگر تیمی را که دولت برای مذاکره ایجاد کرده باید فراگیر می بود که خودش تا اندازه زیاد را مباحث را در سطح گروه های سیاسی ایجاد کرده که دولت به تنهایی خودش باید می خواهد مذاکره بکنه. و از طرف دیگر برد مشورتی را که ایجاد کرده و که قبلا در این باره بحث داشتیم، اونا هم تا اندازه زیاد را جنبه مشورتی دارند. بحث اساسی است که یک طرف قضیه پاکستان است. پاکستان عملا در مسائل افغانستان دخیل است، تمام جریانات سیاسی و نظامی را که در مقابل طالبان جنگ کرده اونا را تشخیص میده. پاکستان در صورتی که بخواه واقعا در مسائل افغانستان با دید مثبت نگاه بکنه، ضرورت به یک قدر تشریفات نیست. اونا میتونن از طریق چینل های دیپلماتیک خود بده و بستان های را انجام بده، چنزنی های را انجام بده تا ای که به یک صلح دست پیدا بکنند. یک دومی که پاکستانی ها بیشتر در مذاکرات از آدرس امتیاز گپ میزنند و اونا عملا از بابت فشارهای نظامی که در افغانستان از طرف طالبا به بدنه دولت وارد میشه، امتیاز خواهی خود از امو آدرس میکنند. به هر اندازه که دولت افغانستان قادر میباره ضعیف میساخت یا اونا را به صفر میرسند، باور مایی است که دولت افغانستان بیشتر در چرزنی ها دست بالا را بداشت. متاسفانه در سال 2017 و 2018 دولت افغانستان از لحاظ امنیتی در یک موقعیت پسیف قرار گرفت و این قابلیت را پاکستانی ها در محورت مذاکرات چی، اگر جنای آمریکایی بخواهد با او مذاکره داشته باشند چی چینایی ها و چی روس ها بیشتر از موضع زور صحبت میکنند و عملا معلوم میشه که ابتکار مذاکرات از دست افغان ها خارج شده. گاهی در این زمینه طالبان میخوان که مستقیما با آمریکایی ها صحبت بکنن، گاهی هم چینایی ها داخل میشن و این یک نوع
تشکر محمود صاحب، فهمیده شد. بله محمود صاحب تشکر، بازم فرصت می یونس صاحب، انجینیر صاحب محمد یونس فکور، به یک موضوع ما میخوایم شما در این موضوع تفسیر بکنین، یعنی پیش از این که تشویشایتان اینا را به زبان بیارین، او ایست که در پاکستان اول مشکل امو پیدا شود. در پاکستان مشکل اساسی امو آیسای و اردویش و سیاسی هاست، یعنی اردو و نظامی ها سیاسی ها را که غیر نظامی هستن اینا را تحت الشعاع قرار میتن و همیشه اینا را نماندن که کارهای سیاسی بکنن، حتی یک صدر اعظم اعدام هم کردن، نی غرغره کردن. از او خاطر یکی مشکلات عمده و اساسی پاکستانی است که اونا از تاثیر آیسای خلاص شده نمیتونن. ما شما خب به انسانایی که در پاکستان زندگی میکنن بر از نوع خود دشمن نیستیم، ما با می حرکتای سیاسی از نام مشکلات داریم یا افغانستان مشکلات داره. از او خاطر چطور یک سیاست مثبت شوه که به او کسایی که میخواین که ما واقعا صلح کنن، دیالوگ بکنن، یعنی صلح بکنن، که بر از او یک ذره کمک بکنیم. از این نقطه نظر اگر به موضوع یک نظر ارائه کنین خوش میشیم. سی
نظر سب تاست بهتره در معلومه ده چی عام عمده مسائل در پاکستان منطقوی سیاست بین ده و افغانستان جگره ده استخبارات و نظامیانو پلاس که ده اوز عمران خان پا ملکیانو و سیاستمدارانو که یو چه رپورتونه وای ورنجده دی دی پا مرست صدرازم سوی دی زه فکر کن دی دوارو خبر پا اوز وقت که یوا ده بله دا چې افغانستان څه وکړی شي چې د پاکستان د سیاستمدارانو سره هغه سیاستمداران چې په فیصله کولو کې او په حرکت کې د پاکستان سره په مناسباتو کې رول نه لري، پر هغه وخت ضایع کول هم د پخوا څخه داسې و چې موږ تاسې به هم د پښتنو د یوه خواوو سره د آزادو قبایلو کې رابطه درلود، دلته به م تحصیل ورکوه، ډوډۍ معاشات به م ورکول. هغه اوس اثر نه کوي په دې چې پاکستانیانو موږ خپله خپل د بچي د لاسه د افغان بچي د لاسه په خطر کې اچولي. هغه دا چې طالب یې راته پورته کړی دي، پخوا مجاهدین و، اوس یې طالب راته پورته کړی دي، سره جنګ یې او اخري سوله به بیا د ده د نظامیانو سره زه وټکوو. طالب نوم دي د هغه رقم. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې چې مسله جدي شوې ده، د امریکایانو او د ناټو فشار اثر اچولی دي، پاکستان یې کونج ته کړی دي، د بلې خوا څخه د افغان حکومت دغه سیاسي نوښت او نظامي حرکت چې د دفاعي حالت څخه اوښتي دي، اوس تعرضي حالت کوي پر طالبانو باندې. هغې تاسې ویني چې والیانو قمندانان وژل کېږي. دا یو داسې محسوس فشار ایجاد کړي چې طالب او پاکستان باید نور توان او امکان د دې نه لري چې جګړې ته په هغه ډول چې غوښتله دوام ورکړي. نو ځکه موږ وایو چې تاسو د مخ د میکانیزم پوښتنه وکړه، ډاکټر صاحب اشرف غني په سیاسي لحاظ په جنیو کې واقعا یو پلان عراقي چې طالب څنګه سوله درسره کوم، د بلې خوا یې میکانیزم هم مطرح کړي چې دا میکانیزم دا دی ایحاتې دولتي د معینانو په کچه د طالب د استازو سره خبرې کوي. د بلې خوا څخه دغه داوګیر چې تاسې د محمود سرسم پوښتنه وکړل چې دا جهادیان تنظیمونه چې دا تنظیمونه حزبونه نه دي، تاسې ته در معلوم دي د دې اشخاصو پر شاوخوا راټولې ډلې دي. هغه اشخاص چې منافع تامین کړي هغه ډله هېڅ ویلی نه شي. نو اشرف غني دوی راوستل په یو د سولې په بورډ کې په نامه شامل کړل چې تاسو به په خبر یاست چې د طالبانو سره څنګه سولې کېږي. هغې کوی تاسو به مشوره اخلو. طبیعي دی د طالبانو او پاکستان تکتیک هم داسې دی لکه د جهاد په زمانه کې چې د یوې خوا رسمي مذاکرات، د بلې خوا د نورو ډلو ټپلو افرادو سره د ثبات د منځولو د پاره د مذاکرو وړاندیز کول دي چې دا په مسکو کې طالبان وکړي. اوس نو زموږ خودخوا طلبه جهادیان چې ناکام شوي دي د مشران یې دوی د اشرف غني سره په دغه میکانیزم کې د دوی منافع تامینېږي نه شخصي. دوی ځکه مرکزګوریزي کوي وایي چې موږ جلا هپی نو
فکر صاحب سلامت ډیر مننه. البته بحث موضوع سوال بل څه و خو خیر ډیر
مننه
ډیر مننه سلامت اوسې قدر منو اوریدونکو. تاسو ته نوبت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ په دې خبرونه کې د افغانستان پاکستان او چین د درې اړخیز خبرو او دغه راز د طالبانو او امریکا د خبرو په باب بحث لرو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد پوهند نصر الله ستانکزای، انجینیر محمد یونس فکور او د پوهنتون بل استاد ښاغلی نجیب محمود. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
همدارس د افغان بسیم داتا سوا اتلش شمیره للاری اسمس را واسطوی د سکایپ لطریقه هم لمرسارت ماست نیولیشی راژیو دات آزادی زموش د سکایپ پداره. اوریدون که لرود زن معرفی که.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من اترامات خدا تقدیم میکنم برای نظر شد به شما و سروان سید.
سلام.
برای میمان مخترم شما. سوال من دارم از میمان مخترم. که امی وقت کمی که به انتخابات مانده عمر امی دولت هم تقریبا 4 ماه است. به 4 ماه اگر صلح به میان میاید من فکر نمیکنم که یک صلح پایدار باشه، چرا که این تو عجله در صلح نتایج خوب نخواد داشته باشه. و اگر امی صلح در جریان باشه، مذاکرات در جریان باشه و دولت تغییر میکنه، امی آیت هایی را که برای صلح دولت فعلی تعیین کرده اینا چینج خواهد شد؟ اگر چینج شوه ایت یک پراگندگی در مسئله صلح مذاکرات میای یا خیلی؟
سی منان سلامت و سی بل هوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
ایمه که سلامان اینه که رو اومن
سلامت و سی خوشحال و سی
ده د دغه اتصاجی په باره کې وزه د خپل زمیدار سره ته وایي چې 10 کاله 10 کاله دوی روغ کړي دي او په دروغ باندې وخت تیر کړی دی او په دغه وعدو باندې ګور افغانستان خراب که افغانستان نه پرېږدي، جوړجاړي ته نه پرېږدي، آبادۍ ته نه پرېږدي، متازه ساتي.
صاحب ستاسو مشخص پوښتنه څه ده؟
یما پښتانه دا شاید چې په پاکستان باندې زور نه سي بندیزونه په ونه لګيږي، دې څنګه نه کېږي هودي په خپل خړو بو چې خپل مايا نه شي خپل نه پلټي.
صحیح ډیر مننه. کور ودان بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي آزادي رادیو خبري وکي.
ها ډیر مننه. سلامونه او نیکه له د عامر خان یوسف زای خبرې کوم د خیبر پختونخوا.
مهرباني کوي یوسف زای سي
ما د منو خبرې واورې دي او دغه یو ورو مو په ټلیفون باندې خبرې وکړي. همیشه که فرض کا زده خبره کوم او زه کې چې که فرض کا پاکستان ډیر صادقانه او پرېختنم دا غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، نو زما په خیال باندې دغه څنګه چې میلمنو خبرو نه معلومیږي نو زما خیال تاسو په دا یقین نه کوئ چې او دای په صادقانه طریقې سره خبره کوي یا نه کوي. کنه نو زه د میلمنو نه یو پوښتنه لرم چې خدای د پاره تاسو دا وایي چې که کلم لغونتې ځکه چې د خلکو په زړونو کې دوه طرفو ته هم شکونه او نفرتونه دې خبرو نه دا کېږي خوریږي، نو که تاسو لغوندې دا ووایي چې یاره زه خیر دی اوس پورې چې پاکستان سم کړي صحیح ده خو اوس به ورته مونږ دغه وکړو مونږ به په دغه غونتي اعتبار وکړو دغه نو که داسې طریقې سره تاسو خبرې وکړئ نو هغه به زما په خیال باندې د دواړو طرفو د خلکو هم په زړونو کې به لږ نفرت کم شي. کوم چې د افغانستان زه خبرې اورم که نه زه خو اکثر ستاسو د ریډیو اورم نو چې کوم نفرت اوس نن سبا د افغانستان خلک د پاکستان نه دوره د هند نه لري دوره د نورو خلکو نه خو د پاکستان نه ولې مونږ مسلمانان وروڼه یو بل سره خپل دا کو او دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دا په افغانستان کې امن راشي نو دا فقط صرف د افغانستان ګټه نه ده دا د پاکستان ډیر نه زیاته په ګټه ده که افغانستان پاکستان دا غواړي یاره چې بیا امنۍ سره هغه ته څه ګټه رسېدی شي نو زما په خیال باندې بل یو خبره به زه بله وکړم یو خبره زه بله وکړم چې ولې پاکستان زه تاسو دوره توان دی هغه خپل اقتصادي دوره مسلې دي نو هغه دوره توان دی چې هغه طالبانو ته کومک هم کوي طالبانو سره مدد کوي چې ګنې وسله م ورته ورکوي پیسې م ورته ورکوي کوم ځای نه دا دوره پیسې راځي چې دا خو د یو قوي ملک کار دی چې هغه تاسو هغه هلته کې خپل څوک دغه وګورئ نو مهرباني وکړئ میلمنونه یو درخواست زما
صحیح سو ډېره مننه یوسف زای صاحب بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو یو وعلیکم السلام مهرباني
السلام تاسو ته او تاسو خبرونه نن نو
سلام ته مهرباني کوم صاحب لطفا خپل موقعیت تغییر کړئ ستاسو आवाज واضح نه ده خیر ور بشو ملمنو ته فکر کوم اوسته استاد ستانگزی نوبت استان استاد دلته د دې ورستی اوریدونکو په خبرو کې خبري پایل کول سرګندونه څخه ورسته به د نورو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایي د وی چې اینم دغه خبره نن د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وکړه چې باید اعتماد رامنځته شي په یو بل باندې تورونه لګول ګټه نه لري په ځای د چې ګټه وکي تاوان لري اما د دې اوریدونکو چې د پولی دی هغه خوا وسیدونکو یو د نظر دا و چې یو باید یو موقع ورکړل شي یو بل باندې تورونه ونه لګول شي او پریښودل شي چې پاکستان څه کوي او افغانستان څه کوي.
د ښاغلي یوسف زی د خبرو نه اول خو ماته ډېر جالبه دا و چې ما ډېر کم اوریدلي دي چې د پښتونخوا له سیمونه تاسو پروګرامونو ته داسې تماسونه ونیول چې ماته جالبه خبر دا ده چې ښاغلي یوسف زی پروګرام ته کوم تمرکز کې چې ښاغلي قریشي نن په کابل کې وکړ چې تاسو ورته اشاره درلوده په هر صورت د ورته باید وایم چې د شک نشته چې موږ افغانان او پاکستانیان خصوصا پښتانه او بلوڅ د یو تن دوه برخې په حقیقت کې موږ په یو بل سوځو موږ د نشو هیرولی چې د مهاجرت د جهاد په کلونو کې د خلکو افغانانو ته په پلاخ غېږ ځای ورکړه د افغانستان خلک هم په دې باندې باور لري په دې دوستۍ په دې ورورۍ او حتی دغه سیمه به ځانه بېله نه ګڼي. راځو د پاکستان د حکومت تاریخ ته چې د څوارلس کلونو نه په دغه د پاکستان حکومت هیڅکله د افغانستان په قضیو کې صادقانه عمل نه کړی. بلان دا بې باورۍ په افغانستان کې په کابل کې رامنځته کړې ده چې پاکستان باندې باید اعتماد ونشي. دا چې اوس د ورو اشاره درلوده چې پاکستان خپل اقتصادي ستونزې لري نو څنګه کولی شي چې نور تمویل کړي زه فکر کوم چې د پاکستان مشکل هم دغه ده چې ټول عواید په پوځي او استخباراتي چارو کې مصرفوي. د همدې لپاره خپل ملت په فقر کې ساتي خو د خپل استخباراتي ګټو دپاره ټول هغه اقدامات چې لاس سوي دي صرفه یې نه ده کړي. د ورته معلومي چې په څلوېښتو کلو کې د افغانستان د بربادۍ لوی عامل اصلي عامل پاکستان ده. نو په دې اساس د خواته د خلک ډېر زیات اعتماد نشي کولی. موږ هم دا دعا کوو چې خدای دې وکړي پاکستان حکومت د پاکستان استخباراتي کړۍ د پاکستان پاوځ اوس اصلاح شوي د یو مسلمان په توګه د بل مسلمان د خرابېدو لپاره اقدام ونه کړي. لکه چې ما د خپله خبره په اول کې وویل چې موږ به مخکې له مخکې دا قضاوت نه کوو هیله منم چې پاکستانیان عملاً د پاکستان حکومت عملاً په خپل اقدامات د ثبت کې چې په افغانستان کې سوله غواړي او د تروریزم نه ملاتړ نه کوي.
بله پښتانه فکر کوم چې استاد محمود تاسو ځواب ورکړئ. زموږ یو بل اوریدونکي ویل چې
په مسله انتخاباته گفتن که وقت کم است
او په دې دومره وخت کې به څنګه ممکنه ده دا هم مخکې استاد ستانگزیم دې موضوع ته اشاره وکړه په داسې وخت کې چې حکومت ته کم وخت پاتې وي او بل دوی دا خبره وکړه که حکومت بدل شي د دې هیئتونو نتیجه به څه شي د بورد او د دې کار به څنګه شي
منتها ما نظر نمیگیم خو منتها میگن چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است اینمی گروپ است که در بینشان تغییر کرده بیره ما چه میگم به هر حال محمود صاحب چی میگین
خب پروسه صلح یک پروسه ملی است و باور من این است که تمام مردم افغانستان اندیشه صلح را دارند و فکر کنم چی مخالف چی متحد نظام فعلی در افغانستان باور به این دارد که صلح یگانه راه است که بر علاوه که پیوند اقتصادی را میان ملت‌های منطقه به وجود میاره یک صلح دائمی برای زیست باهمی را به وجود میاره خب در طول 17 سال همیشه باور افغان‌های بوده که ما صلح می‌خواهیم و فکر کنم هر کسی که در رأس نظام باشه او یک میکانیزم خوب را شاید برای صلح داشته باشه خب باور من این است که دولت افغانستان اگر اساساتهای موجود مد نظر داشته باشه با اقبال مسئله تاداب را بگذاره که در انتخابات بعدی هر کسی که به قدرت میرسه کو امو روانده بتانه ادامه بده یعنی نباید اساسات صلح افغانستان بر اساس یک روش موسمی یا مقطعی ایجاد بکنه بلکه به عنوان یک باور استراتژیک برای نسل بعدی هم ایجاد تا ما بر اساس اون پروسه صلح را ادامه بدن چیز دیگه که مهم است و ایست که خواستای افغان ها مهم است و این خواستای افغان ها را پاکستانی ها درک کرده باور من این است که آن چیزی که اگر پاکستانی ها در افغانستان جستجو میکنن و عمق استراتژیشان است فکر کنم که هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید افغان ها خواهان صلح دائمی بر اساس حسن همجواری میان دو ملت می باشند که یک خواست اساسی تمام افغان هاست پاکستان تا زمانی که مسئله را درک نکنه آوردن صلح در افغانستان خیلی مشکله
بله سب دی بل اوریدون که پشتنه یا نظر دا و ایچ ترتو پر پاکستان بندیزونه ونه لگول شی پاکستان بیس کل هم سوله ونه منی فکر صاحب دی یوسفزی صاحب لسرگنده ونه سره سره تاسی هم لدوی سره موافقی است
زه فکر کوم لاره داغه دا داسی ندی چی پاکستان تصادفی پا دی جنجال که اختصوی دی پاکستان زلو غستی غرستلی منافی او گتی داری چی دا افغانستان پا جنجال کی داسی جان شکیل کی چی دا افغانستان یو تعداد بچان دا دسری بای مسلح کی او پر افغانستان باندی دخول غستون دا پار واسطی افغانستان تر واسطی جگره پرو کی بناهم دی محصبه کهی چی دا داغ جگره دوام چی دی یمایه کهی څو نور ته تمامیږي او که دا جګړه نه وي افغانستان غښتلی سي او د ده بچان په سوله کې ژوند کوي یو د بله په اتفاق کې ده ته نه ورځي مهاجر کېږي نه او د ده څه کومک نه اخلي څونه ګټه به کوي پاکستان د همدا نظامیان یې خپل د موجودیت دپاره دا تلاش کوي زه ځکه وایم زه په حقیقت کې داسې درته وایم زه وایم پاکستان درسره ملامت نه دي موږ افغانان ملامت کوي چې د خپل په ار کې ناست ریاست جمهوری یا پاچاهانو پر ضد اختلاف لرو ولاړ سو پاکستان ته د دس حکومت اخلو هغه مو مصالح کی متبعی دی چې بیا واکس ما استاد الله سوزی څه چې دی وای نو پاکستان ډیر ضرور دی چې هم فشار پر وارد سی او هم د بل خوا هغه مشروع منافع چې دی په افغانستان کې لري په سیاسي نزو کې نسی ویلای یا علی ندر کوي د هغه راوځ پدنسي هغه ته معقول جواب ایراسي زه څه کوایم چې په دې شرایط کې دا د ځلني خلل ذات تلاشونه د امریکایانو رښتین توپ چې رښتیا هم نورغواړي چې دا جګړه دلته ختمه شي د دې څخه په استفاده افغانان په خپل فکرونو کې یو تغییر راولو د پاکستان په باب پاکستان طالب را تفاتی د مخدی مجاهدین را تفاتل جنگ اول دی زموز پر زد خپل منافع دا منافع دی چی چی دی ما تو وایا چی دی در حال کم اوبا دی هند دی ترانزیت دی هند موجودیت دی ترانزیت دی داسی حکومت دی دا پا افغانستان کی چی دا پاکستان منافع تا تاوان ورنگسی وزنو افغانان و رئیس جمهوره دغه ور کوي چې پاکستان ته کې نه تي ورته ولې پر دې خبري ور سره کولای شي
پر غوچی پر دی خبری وزر و نکی لار ده حل ورطا پیدا نکی پاکستان با دی پداغه چی نن چین را شامل که سبا ایران را شامل که اغا ورز داغه کوریشی نوائل چی اندوستان هم را شامل که دی خونم منافی لگی روسی هم را شامل که چین هم را شامل که چی او خرلو ده گلی چی دایان دیری چی بالاخره دی خپل پتیری پخی که نو زده کوایم افغانانو تا دیری در دون که پیسلی باید وکی ایحت تیین که دا پاکستان سره پاکستان چی دا ناغیری که دا دیده پاره چی دی خپل آداف دا اوبو دا سرحد دا هند سره مناسبات ترانزیت تجارت دا بانکی دا طالبانو دا جگره پنامه باندی اول دا در بانی منی دا طالبانو در تراولی وایسوله و سره وکنو زیت زوایم چاچ رفغانی باید ای حد تیین که دا پاکستان سره دا جانبا مذاکراتو چی نتیجه دا سولی و نیکی همسایگی یو تلون سی با آنی زمان که دی تا طالبان سره دا خلیزات پا منزبریتو بروست مذاکره پایل که دا دوار مذاکره یو بلت ممید دی یو بلت گتر سر رسی غیر لیغه که زمرت و کودایی پر پاکستان سشار وارید که یا اتیپت و که پروپاگان ما پسی که دی با رحمو که تا تا با سول راولی گرسره نراولی چی خپل دا افغان با چی تللی دت ماجر سوی دی دسی سلا خستی خپل دا وطن پر زد جنگی دی دینو تا تا سول ولی راولی پر غوچی دا منافی پلاس رانی سی پا دی منطقه که باید
درست
لکه چو سا دی ویلکی فی سینی خردار نو تری کم افغان راغ وکلل چی دا سرحد دی یادی تری سبا دا اوبو پا مساله کم امریکایان مزگری توب دا سرکی اوبا با مستر منیه که نمانیه سول ند سرکی نوزه تا کوایم دا بل زوان چی ویل او سموز افغانان خونسو کول خپل ملی پروسی خپل جوان دا داس یو هیل دا پار تو دی سول را دی ریاست جمهوری انتخابات موزنده کاروبار موزنده دیپا موزنده یا ورور خبر داده چی چلور نیاشتی بعد رئیس جمهور تبدیلیزی که نتبدیلیزی مذاکرات باید دوامو کی کچیری مذاکرات جدی سوله اشرف غنی با مازی ریجی در ریاست جمهوری انتخابات پورت زندگی کچیری موضوع پردی رانه چی طالبان وای چی موزم بیا پا دولیس مشری پا انتخابات کشارکه که بیا دیور تا وزندیزی اما تر آغه چی تر اوزلا دا مذاکراتو درک معلوم ندی زور توان انتخاباتی وزندیزی دا بی صلاحیت حکوماتی نو صلاحیتی چوکی بیای گل بدین اکوتیار لری صلاحیتی لری او خو ما ته وخوره او خو مزدوري مو کړ په خپل وخت د پاکستان د جهاد په نامه او
ډیره مننه سلامات اوسه کور ودان فکر صاحب یو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لښمیر لاري راستول شوې دي صادق لکندهار لیکي وای پاکستان نه غواړي چې سول راشي ځکه چې په جګړه کې خیر ده هیلی حکیم زی د تخار له اشکمش ولسوالی څخه لیکي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې هم مداخله کوي او اجازه نه ورکوي چې طالبان سوله وکړي. ځوان افسر په نامه د غزنی له مقر څخه لیکي وای موږ د پاکستان له عام ول سره هیڅ ستونزه نه لرو خو همدا پاکستان د یو حکومت دی چې همې خپل ولسته مشکلات جوړ کړي دي او همې افغانستان ته تروریزم صادر کړی دی. سردار محمد له کندهار لیکي وای که پاکستان جوړ نه کوي زموږ محترمین دي سره جوړ شي پاکستان ته هیڅ ضرورت نشته. حسن قلمیار د تخار لیش کمیش څخه لیکي وای هندوستان د افغانستان د سولې لپاره یو مهم هیواد دی او مهم رول لوبول شي. عبدالحکیم جمالی له فرا له باکو ولسوالی لیکي وای پاکستان دوه مخه سیاست لري. پاکستان هیڅکله د افغانستان سوله نه غواړي او نه په افغانستان کې سوله راوستی شي. شرافت الله له خوست لیکي وای زما په نظر امریکا او طالبان دې خبري سره وکړي چې امن راشي. او یو بل اوریدونکو پیغام به حمله ولولم مولوی عبدالخالق د مرغاب له ولسوالۍ څخه لیکي وای په افغانستان کې تر هغه سوله نشي راتلی چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
بله پوهان صاحب ستانکزی کل چیزا را شنیدین پیغام را هم شنیدین منتها اتر یک سوال بزیر ما خطور میکنه که در پاکستان چطور میشه سیاسیون از نظامیا نجات داد. یکی از این موضوعات عمده است بخاطر که زوا بتانن حقیقتا روی سل وفادار بانن. مثلا در تاریخ ما شما دیدیم دو دانه صدر اعظم در دو مملکت، یکی در پاکستان بطور امی نظامی ها اعدام کردن. در ترکیه هم عدنان مندرس در سالهای اوائل 60 بود، بخیالم که نظامی های ترکیه کل چیز در دست گرفته بودن. وقتی که او عدنان مندرس که شوروی در او وقتی یک قرار داده انجام داد، اونا یک کودتا کردن و بانه کردن و دیگه کردن و به نام خائن و تگپا عدنان مندرس یک صدر اعظم فوق العاده وطن دوست گرفتن اعدام کردن. ای بوتو هم یک سوسیالیست بود، یعنی اجتماعی بود، طرفدار مردم بود، او را هم اعدام کردن. از او خاطر یک رای پیدا شده که سر اردوی پاکستان فشار بیاید که در جای خود بشینه. صاحب چی پیشنهاد دارین؟
ما خدمت شما عرض کنم، سوال بسیار مغلق است برای ما که بین خود یک جور نمیاییم. چطور میتونیم اعمال نفوذ کنیم در کشور دیگه بس پاکستان که باز اونجا اردو را در جایش بشانیم و به اصطلاح سیاسی اون فرصت بتیم که بازی بکنن یا سیاست بکنن. مرکبی ما کلانترین عنصر ایست که ما افغانها در قدم اول وارد یک صلح اجتماعی شویم که متاسفانه دولت های ما در این رابطه بسیار اقدامات را نکدن. فقر، مهاجرت، بیکاری، عدم ثبات، این چیزاییست که ما رنج میده و بیشتر سیاسیون ما تمرکز داشتن در پروسه های سیاسی صلح، در حالی که افغانستان نیاز داره به عنوان کشوری که در حال جنگ است به طرف صلح اجتماعی بره. یک مثلا دوم، ما میتونیم که با اتحاد ما به خصوص ای که این اتحاد دولت مدارا و سیاسیون ما به اختیار خودشان بگیرن بریم به طرف یک صلح اجتماعی و از این طریق بتانیم از وسایل نفوذی که علیه پاکستان میتونیم استفاده کنیم کار بگیریم. مثلا مسئله آب ما میتونه که یک فشار خوب باشه علیه پاکستان. ما اگر موقعیت خوب داشته باشیم با آسیای مرکزی روابط اصلاحی خود کنیم، پاکستانی ها محتاج خواهند بود تا از طریق ما وارد از این بازار شده. با آسیای غربی اگر روابط خود را تامین کرده بتانه، این میتونه که بر پاکستان فشار غیر مستقیم بیاره و به این ترتیب نظامیان خود سیاسیونشان به داخل و هم شدن. چیزی را که ما در زمان تأسیس پاکستان و حتی از زمان شاه امان الله شاهدش هستیم و تاریخی مملکت این بوده که معمولا همدردی ما با پشتونهای و بلوچهای او طرف سرحد به عنوان نقطه نفوذ علیه پاکستان یاد سالیان متمادی استفادهش کرده. متاسفانه سالیان اخیر حتی روابط عنعنوی فرهنگی و ملی که ما با او طرف داشتیم او را از دست دادیم. تمام این فاکتورها میتونه که یک فشار برای پاکستانیا بیاره. ما نمیتونیم با تضرع و زاری در پاکستان اعمال نفوذ بکنیم و نظامی ها را از سیاسیون جدا بکنیم و قدرت در پاکستان به دست
استاد. لیکن یه مسئله ده چه اگه مسئله چه تاسی ورته اشاره کوي، ظاهرا داسی ویل کیږي چې دا چې اوس پاکستان غواړي په افغانستان کې مداخله وکړي، ویلات یې ممداده چې افغانستان په پاکستان کې ځینې داسی حربې لري چې پاکستان په زورولې شي. اگه کسان چې تاسی اوس ورته اشاره وکړه، افغانستان اصلا پاکستان څه غواړي؟ له افغانستان، افغانستان خو تر اوسه پورې له دغه ټولو شانو لاس اخیستی دی، حتی د ډیورن خبرم نه یادوي.
زه همدغه نقطه ته راتلم. د پاکستان د پوځ ستراتیژیک او ایدیولوژیک نقطه دا ده چې په سیمه کې په بې ثباتۍ کې خپله بقا لټوي او د قدرتونو په تقابل کې خپلې ګټې لټوي. په دې معنا چې که پاکستان په سوله کې رقابت کې داخل شي، له هندوستان سره دا رقابت نشي کولی، د چین او هند رقابت نه یا د اختلافات نه پاکستان په خپله ګټه استفاده کوي. د امریکایان د سړې جګړې په موده کې پاکستانیانو ډېر ښه استعمال کړ، د تروریزم تر عنوانه د پاکستانیانو ښه استعمال کړ. بلاندې سیمې بې ثباتي په سیمه کې د ضعیفو دولتونو شتون د پاکستان په ګټه ده، او هغه دا ده چې زموږ له اوبو نه همدا اوس په وافره ډول استفاده کوي. هغه ستونزې چې موږ یې د ډیورنډ د کرښې په ارتباط دې سره لرو، په کابل کې د یو ضعیف حکومت موجودیت کې دغه اهداف دې ډېر ښه ټاکلی شي. همدارنګه د هند همکاری ته چیلنج ایجادولی شي، چین په خپل لاس کې درلودلی شي تر څو د سیمې ته په همدغه نظر وګوري، او بالاخره پاکستان غواړي چې په ستراتیژیک لحاظ په کابل کې داسې یو دولت ولري چې هغه د هند په ضد وي، او همدارنګه د پاکستان ګټې په مرکزي آسیا کې ولوبوي، او د نفوذ هغه نقطې چې افغانانو نظر پاکستان ته ډېر دا وچکي.
ډیر زیاته مننه په هن نصر الله ستان زید کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد انجینر محمد یونس فکور د سیاسي چارو کارپو او د کابل په هنتون استاد شغله نجیب محمود چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندویو چې ټلیفونونه مو وکړل او یمو د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لري پیغامونه را واستول. ترشتاس ملان دې خبرونه دوام کوي. له خبرونو ورسته د لاجوردو پلاری